سلامونه لس بجی شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلی دي. د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون پر یک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یوشیانگ ډاډ ورکړ چې هیوادی په ډیرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دوه غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د حکومت د پلاوی د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبري اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر خپور کړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوی کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سنی او شیعه دینی عالمان راټولیږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول، د دینی عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی وو، د جمعې په ورځ د شپږ شپېته کلونو په عمر په کابل کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډېری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفقان ښودلی وو. نوموړی چې په 1352 لمریز کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده، په 1301 کال کې هیواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این اې نښې د څېړنو لپاره استولې دي. تام دیال کې د دې برید د مړو شمیر پرون 95 تل وړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت ته جوړ شو یو مراسم پر مهال وشو، لزګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او دورو کوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې اومنه. ستاسو د پوره روغتیا، سلامتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. قدرمنو ورېدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرونې وخت را رسیدلې او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ژغ مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتساپ لاري سب کړی دي او پاغو کې د خپل رکوسو عزیزانو په لټنه کوي او یا هم د کومچا د پیداسي عزیز په حق لا معلومات راکوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، لکه د تل په شان په لومړي سر کې د هو ګرانو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د ځینو پیداسي کسانو په حق لا معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې پیر روشن صاحب. تاسو تیرونه په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاو خوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یوه ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دي تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاک له معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-1-25 0-22-1-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کومرک سوی عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینوالو ته. هیله لرم چې رالرو جوړ خوښ او خوشحاله څوکاله ارامه اوسئ ګرانه. بیا هم مینهګل وفادار د ښکلي ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد، دا 4 میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري، موږ له دې په دغه شمیره باندې زنګ وهي. 0-22-35-55 اخري کې شپږ دېرش، یعنی 0-22-35-55 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، 0-8-5-3-5-3-6. خخ پرونه خو وخت شي دی ولر اجازه جایزه هم لګرنه. خخ پرونه خو وخت لري خو په من.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت جزول سالی سمې اړیکنی ولې د غزما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی، نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0-15-2-8-6-5-3 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته شوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ د تګریش کولې سولې څخه تاسو ته پیغام پیړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی، شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د دې لوس کار دی. ورې وخت سترګې دی او د راستي سترګې باندې لږ شک خاله هم شته. اسې دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پیژي. کچېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلای نشي، او کچېرې ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي، نو موږ څخه نه درک سوي چې شاوخوا یو کال کېږي عمر یې 10 کال دی. له هلمند ولایت د ګریش کول سوالې د لار سیمه د سرسي سره چې د لکه څخه نمبر د دې د هغه هله کو چې موږ دا پیغام نشر کې چې کوم سمات خه معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو اړیکه ونیسه، ټلیفون دوه شمېرې دي، اوله شماره 3 0 8 5 9 1 0 0 9 1. شماره یې زه دا وایم 0 5 0 1 0 1. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0 2 9 6 3 2 8. ټلیفون شماره یې زه دا وایم 0 2 9 6 0 3 2. دا زموږ دوه شمارې دي. هر مسلمان ورو ته چې معلومات یې په دې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. چې نادرک سوی هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. د ما زوی د میوند نیمیږي، ترکلی په تندې له کور نظر کوي. د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته واړی کوي نشي 0 3 9 6 2 0 0 3 9 6 2 0. مننه تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو درنو کې درمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو. خوش خوشاله څوک ازادي راډیو اوري هغه ټول ته سلامونه. یو خاص سلام نه شاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو محمد اسماعیل چې دی اعصابي تکلیف هم لري، داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0 0 1 0 1 1 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا تکرار کړم 0 0 1 0 1 1 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمېره د 0 0 6 3 2 9 1 7 8. او ترڅنګ ایتیان شمېره ده 0 0 1 0 2 6 7 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته 0 0 1 0 1 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوند ډېر خوشحاله چې خدای په امان.
یو کال څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلو د کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارو 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات. ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچه. ما د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامام چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادراک دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چاستی د واشیر ولسوالی وسیدونکو دی او نادر کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان لساحه څخه د خپل کور څخه نادر کسوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیات تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د ده نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلې بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 2 0 8. د ټلیفون شمیره او ځلې بیا 0 0 3 4 1 1 2 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدا چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، 8 کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 4 4 5 5 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 4 5 5 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 6 6 10 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 6 6 10 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 5 5 روسي کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنی فری جامې دی او پخپوی سفلی دی، یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي لومړی اتصالات 0 5 5 4 0 یعنی 0 8 6 5 5 5 4 0 ایم ٹی این نمبر ورته وایي 0 5 5 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 4 4 5 0 9 3 5 8 4 8 5 0 5 9 4 0 1 افغان نمبر 0 5 9 4 0 1 1. روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم، نوم یې ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومیږي، د ګل زوی ده، په کوم مناخل ده، دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي، کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره جګ سړی ده، کړنګ شنه ګره د اوسنه ګره سپنه سوي غټن کښنا وینو الله یلاس وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم: 00 2 3 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم: 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه. زما یو خوړی دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کوي د موضوع سره شریک کی او مشتا معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي. نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم: 00 2 3 4 4 9 9 2. شمیره بیا تکرارم: 00 2 3 4 4 9 9 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر غلی قری اسد الله اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړي ولات لري دی درکې نست. نور الله نه میږي د پلار نوم راجانا کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کاله کې چې وتلی د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي ولا خلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ما ته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلان شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاجلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندې انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید هغه 25 کاله شپږ وشت داس شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د باتریس ولایتن د غادس ولسوالین د کیسر تکریا از ما یو خریدیا ته میشت مخ کی وتل دی د کورڅ د ایران په سپورت لری دی نو نادر اکاډمی د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نهسته کورنۍ ډیر خوشینه ده نو یې روزی دی د پلان نو نازنین دی کوم یې اولادی کوم باندې دی مار ورچه درک ولري په د شمیری د زمر سره تماس ونیسه پراویا څنګه څو څنګه څنګه څو ولس درڅلیا شتان.
زموږ دغه ورور دغه اورکسیوی کاس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې اغه ز تاسو ته لولم: 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکرارم: 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
میرا ډیر ټول کار کوم د سلامونو نیکی ګل زم احمدین د بلخ ولایت چارګوله تور صالح د زیږینور د کلستم تماس سره
مجھے ورک آج روز کا نام ہے محمد الدین داج عثمان زید ملک مدین نظام الدین تاج الدین اور محمد رسول اور محمد امان عرور دے تقریباً دو طالبان و پاغبل حکومت کی دوش کا مشکل اگر قصوری نونن شاہ زنگ را تو ہوئی چپن احمد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ و حل دے شدہ قصدی ہلمن ولایت مساکلہ ولسوالی کی مشکل وسیش فضما زغیہ محمد الدین پخپل آوری یا دغ اختر محمد مخدوم آوری نو مہربانی دی ہوئی کہ دغ شمارو دزما سر تماس نسی سارا شمارہ دا کہ پر وہ سو آتا آتیا درش پیتا آیا درش شمارہ زلبیا ویم وسو آتا آتیا درش پیتا آیا درش او بل شمارہ دا سر پر وسو ہوا آیا سر پر وہ آیا درش پیتا شپیتا دری آیا سر پر دو آتیا شمارہ بیا ویم سر پر وہ آیا شپیتا دریا بیا سپر دو آتیا مننا خیر ویسی در آزادی شور کار کنو گو سخا مننا کو نو دیخم که چیر از ما داغ شاق را سلی حوری آزادی را دو تی زنگو لی ما تنو نیچا زنگو وی که در زبن دو ولایت سخا یو شد آزادی در شیف سخا مستا در شمارا را خیص که سادم زنگو ایسا معلومات سوی دی نو دینبانیو که پتاقا کس ما سر سما سرسی سلام علیکم
سلامونه که درمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په یې هکله څوک معلومات لرې چې شمارې یادومه او یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشمره صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اریبا شمره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کا زوی دلس میش کیږي چې ورک دی نوم یې شپیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالی د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې وشکال دی پرنګ نمرنګ په قدمیانه او د جیب له جای ته تیز ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو کار مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زغل احمد ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیم زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دې په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر ته ما ته رنگ وي صفر و صفر و یو څو تور لس تر سو شپور دش ازادي رادیو ته د هلمند چې مر ژغ نشر کې السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر و سوه څلوېښت اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي بله شمېره ده صفر و سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي سلام علیکم
درنو اوریدونکو د نن ورځې خپرونه د همدې ورستي پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیږي تاسو ته آرام ژوند او ښې شېبې غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 12 41 15.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ راډیو ومه ورځ خبرونه ته ستړي مشي. زه سید شنوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پهلې هم د تیرې اونۍ له سرچپو امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی، خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بللی. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده.
ما به اونا گفته ایم که بیایی با ما مشاره بیتی؟ اونا به سر ما حکیم است؟
او بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لاغې راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړه اندېښنه وښودله، خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري، اقتصادي، سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د خکېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته ور وبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپل خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ثواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي، هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرې ډلې ته لابیګیري کوي، د عادي ښودلو هڅه یې کوي او ملاتړ یې کوي.
I do not wish to sanctify
دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دا وکی دا د پښتني ورده، هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یو بینسمی ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابلې او نفرت پارونکي به معلوماتو څرګندونه کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل، زما په باور باید عمومي اسمبلی په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شومیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي، ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازي دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبرو غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستاني استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي، چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړي که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیج ته زیان رسولی، خو دا یې وزیرکانه پرېکړه وه. اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 11مې له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمن عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرې ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
زلمی خلیلزاد د سیمونز بنسټ له خاغلو سره د ناستو د لړۍ په یو برنامه کې ویلي، په افغانستان کې به دا مهال د ښځو د حقونو او تعلیم په تړاو ځینې ستونزې وي، خو که مقایسه یې وشي دا د هغو مصارفو او سرونو د قربانۍ ورکولو په نسبت کم دي چې امریکا افغانستان کې ورکولې.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کیدلې، موږ یې مالي ملاتړ کوو، خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس په د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو ورکولې.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د ده په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نه شوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښي چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتهوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی یې ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی، مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځایناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوه چې وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالي ملاتړ ورکړی دی.
ما به نه وګفتیم چې بیا به ما مشوره بیتي او نه به سر ما حاکم است او نه به ما نام میته یک را داشت تری رای زور امیر استعمال کرده ناکام شده شرمنده را تازه افغانستان.
بلخوا د طالبانو د پهونې سرپرست وزیر ادعا کړې ده چې تیر حکومت د مدرسو له منځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولې. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو وار بیا را څرګند شوی. هغه کسانې ناپوه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن چې علم سر دخترا فرض نیست، از شریعت بی خبر هستند، دانش ندارن، د عمق شریعت وارد نشدن.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري، او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده، خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپ لوب خو لایون کړی دی. د غورزنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لګکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پریکنده ګامونه واخلي او مخې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادۍ راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان جنو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپال فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې والا باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې والا باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ د افغان نجونو د باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په والا باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې، خپلې مطالبې مو وکړې.
فورس از اپیرینګ دفتر نه تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټیډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو. بیا د دغه لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانۍ مخته یو پراخ لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قانونو کشمیریانو، بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قانونو سندانو، بلوڅانو او کشمیریانو ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورزنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورزنګ په ملګرو ناروا شدود او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په خبرګون کې دغه اقدام تر سره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا افغانستان کې د محل د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواخونو ته په اشاره وایي سکهالي افغانستان کې د بشري امرسته رسونکو لړلې یو سلو دیار لستنه نیول شوې دي. وایي دوی له فبرورۍ میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خند تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخوانی مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو، شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې دی او پونتون استاد دی، په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانه ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړی نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخوانی واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په حق له کومې معاملې سوي دي په مستند ډول ټولې راخستې چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو، امنیتي او دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا ته کله زنګونه وهله او غشتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمه ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پریښول سي او د څه لپاره پریښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې تر سقوط څو ساعته وړاندې کومې موټرې دي، چا موټرې ارت را نوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګ وایستل، دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نخیا ولامې داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیره ونی سعودي ته د درنویوم ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې یې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگټن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمې لا هم د اکتوبر تر وروستۍ وو د توقیف امر غځولی، له اټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد استیناف محکمې امر کړی و چې عمران خان نسبتا خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یو تن څلوېښت ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا پنځه نوي قضیو کې زندان ته واستوه. نه یوازې دا بلکې هغه به پنځو کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځانه سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنګلاديش د ډینګي تبه له سختې څپې سره مخ دی چې هلته ورنه وروستۍ او دریو میاشتو کې 909 تنه مړه شوي دي. د بنګلاديش د عامې روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخته او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنګلاديش کې له تیرو 23 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپری کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پاڼې هم سره راواړو نو د افغان ځواکونو پخوانی سرتیری چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماونه یې په جرمني کې د یوویشت هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل، اوس یې اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټولې افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ده د سیالیو ټوله ګټه به افغانستان کې کونډو یتیمانو او عاجلو ناروغانو ته له دې وروسته ورکول کیږي. همداراز د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغلی په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. ښاغلي اتاولا شګیوال ته په هالنډ کې دوه پانګوالو $200,000 نغد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د $500,000 مرستو اعلان کړی دی خو دستي ساتي د $125,000 نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د $15,000 چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي، مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس و ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزي پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو غبرګونو سره خپرې شوې. په یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له ملاتړه برخمنه قبایلي جرګه د پاکستاني ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ په سر د ځایي خبریال میراج خالد وزیر د کور رانولو او له سیمې نه د شړلو پرېکړه یې کړې. په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې گزارونو تشدد کوي. د ملي ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگسالاری ته وده ورکوي، ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال ګوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قول اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته، خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې ټلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پریښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای چې ازادي شوه، اوس به په آزاده فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر او باسي پلیز خو خدای ز خدای ته داري کوم ټول تختي روان دي ز ګوره بوتان مې پات شو په ګور کې خپلو زما وطن ته راځي ته مند سره ما و طالب راځي ما وشي وشل کار کار کړی دي څنګه حکم پلیز خدای
د طالبانو لبیا راته ګروستا د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړې چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوې وي
د رنګ او د رویې نه داسې دای لکه پښتین ولادیمیر پوتین
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي برخه لا به حقي دولتي چاپخونه سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیری شل کلن جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثيل برخي او شمیر ممثلین چې او شمیر لا هم افغانستان کې پراته دي د سټیج پر سر طالبانو ته لسکوت وروسته د افغانانو د وطن پرې خودلو پټړاو تمثيلونه کوي لا افغانستان د باندې هنرمندان د افغانستان د هنري راتلونکو لپاره سختي شي بولي
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هم د سینما او هنر په برخه کې هم دومره باید وایم چې ترکاڼي د ویزو کار نه دی سینما تھیاتر موسیقی او به یو تعداد خلک وی چې سینما یعنی څه سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی وګوري چې کوم ځای ته
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولای شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انزور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کی خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدل او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو دري او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک لپاره مختلفو وسایلو سره لاسرسي لري دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پوخانی فلم د یوې مشهوري سندرې په کمپوز ده
سمسور بهار دی وطن وطن جانان سنگر دی وطن وطن راخبور سهر دی وطن وطن رنگین گلزار دی وطن وطن قاتل تغتار دی وطن وطن زمون افتخار دی وطن وطن
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړي
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب ټیک ټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځانته وراړولی چې د برلین الکساندر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل خو هغه رد کړ هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیک ټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري دیږي د سپتمبر په درويشتمه خپل ملګری ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولی خو مایا د نه معلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسي ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللی معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو مګر دغه الک خلک د خپل تللی مینې په تړاو نیوکه منه کړي او دغه د پریکړې درناوی ته وربللې او دا ونه درته د نړۍ جالب او پزله پوری سره سپړ د نړۍ په کچه تر ټولو زیات پیسې امریکایي میلیارډران لري خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده د سین پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت چې سپین دیوالونه تلای ګمبز او منارې د خلکو سترګې برېخوي د اټکل لمخې د مانې 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1 میلیارد 400 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی چې 1,300 خونی او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یو وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوزونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچنی اختر کې 3 ورځې لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري. هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارد ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورت لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او سات کې 60 کیلومتره لار وهي چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل د دروازو خلاصېدل هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ رادیو نننۍ ومه ورځ هم پای ته رسو. په لام سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
درزم خو گیا را اس پہ خبر تا زکن درزم خو گیا را دردیم پر ہر زکن درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر درزم خو گیا را دردیم پر ہر رزکن درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر ما
ملا تڑل خزل میرا لان شو خوڑل ملا تڑل خزل میرا لان شو خوڑل ملا تڑل خزل میرا لان شو خوڑل وای سنگ دس کنا در زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا اس کنا در زما ہو گیا را درد یم پر حل دس کنا در زما ہو گیا را درد یم پر